د مشال ریډیو د وخت په پښتن فاکر ماس پښین یو بجسوزه بوریوال کاکړ مو به هم د کور په پیس په دغه پرور کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او شنن لرو. همدا سبا د مشال ریډیو نیوز پروګرام جمهوریت هم د دې خبرونه په دویم نمایک تاسو باندې کو خو اوس به تر هر څه وړاندې د دې سخت خبرونه له ملیحه امیرزاده څخه وایو.
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. امریکایي ولسمشر په کورمه کې له وسلوالو نه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ په خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د روکو بلوچانو د سازمان یو مشر ماما قدیر د لادرکه کسانو په اړه د اسنادو نه لرلو تور رد کړی دی او د امریکا ولسمشر نن د ایران په اړه خپله نوې پالیسي اعلانوي. تفصیل: امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په کورمه کې له وسلوالو نه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې. پاکستاني پوځ پرون وویل چې امریکایي ښځه کاتلین کولمن د هغې کینیډایي میړه جاشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي. ولسمشر ټرمپ بیګا په خپل ویډیوي پیغام کې ویل پاکستان د دې کسانو په خوشي کولو کې ډېر زیار ایستلې.
I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan.
دا وایي غواړم د پاکستانی حکومت مننه وکړم. غواړم د پاکستان مننه وکړم. هغه د کورنۍ د خلاصولو په برخه کې ډیر کار وکړ او زه باور لرم چې هغه بیا د امریکا درناوی پیل کړ. دا ډیره مهمه ده. زما پاند یو شمیر هیوادونو د امریکا درناوی پیل کړی دی.
دا پاکستان د پوز د امریکا دفتر په خپل بیان کې ویلي چې دا امریکایي کینیډایي کورنۍ تر هغه وروسته له وسلوالو خلاص کړه چې په افغانستان کې امریکایي پوز ورته استخباراتي معلومات ورکړل چې هغه کورمه ته اړول شوی. د کولمن او بویل درې بچي د وسلوالو په بند کې پیدا شوی دي. دوی په 2012 کال د افغانستان په چکر تللی ول چې وسلوالو تختول. نن د پاکستان یو عدالت د کرپشن تورونو په سر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غدلور او زوم خلاف فردي جرم ځنډولې. دا فیصله د پولیسو او د نواز شریف د پلویانو ترمنځ سرنخته وروسته مخې ته راغلې. د نخته په اسلام آباد کې د عدالت بهر د نواز شریف لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د ورتګ وړاندې وشوې. نواز شریف یو وار بیا عدالت ته حاضر نشو ځکه چې ښځه ناروغه ده او په لندن کې علاج روان دی. تر نخته وروسته جج دغه کیس د اکتوبر تر 19 وزنډولو. دا ورکو کړل شو بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم یو مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي داوا رد کړي. د وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر غیر وسته ل مشال ریډیو سره خبري کولې چې په پاکستان کې د ورکو کسانو د پلټنیس کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه په مازیګر د سنټي اوي کمیټې ته په وینا کې ویل ماما قدیر د ورکو بلوچانو په اړه د خپل داوو د ثبوت او اسنادو په ورکولو کې پاتې راغلي. خو قدیر ویل د جسټس جاوید اقبال د هر ورک بلوچ کور ته بیولو ته تیار دي.
جسټس جاوید اقبال صاحب ته وایم چې تکل راغلی یا دې زه غوښته یم یا زه تا غوښته یم او زه نه درتلم او لیست مې نوي درکړی. همداراز ته راته ووایه چې کومو رسنیو له ما څخه لیسټونه غوښتي. زه جسټس جاوید اقبال صاحب ته چیلنج ورکوم چې ته ما ته راشه.
پخوانی قاضی جاوید اقبال د سینټ غونډې ته وویل د وروکو کسانو په اړه خپلې پلټنې مکملې کړې دي او راتلونکي میاشت به د کمیشن رپورټ خپور کړي. په سوابه کې وسلوالو یو خبریال وژلې دی. د سوابه د پولیسو دوه چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویل هارون خان تیر ماسخوتن د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د سوابه یو پولیس افسر منصف خان ویل د هارون خان ورور منظور پر خپل ناسکه ورور او دوه وریرونو د مرګ داوا کړي. د زیاته کړه چې د ورونو د ځمکې لانجه وه. هلته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود د هارون خان د وژنې د پلټنو امر کړی. خبرونه له مشال ریډیو ناورې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وایي په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله کمه شوې ده. یوناما تیر مازیګر په خپل تازه رپورټ کې ویلي د روان کال په نهو میاشتو کې په افغانستان کې 8019 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله پکې کمې راغلي دي. رپورټ البته وایي چې له جنوري نه تر سپتمبره د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارو کې 4.6 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. رپورټ وایي په دوی کې 60% ښځې او ماشومان دي. یوناما په خپل رپورټ کې د 60% ملکي تلفاتو پړه پر وسلوالو اچولې. وسلوالو د دې رپورټ په اړه لاسینه دی ویلې. د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د دغه ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ امبر خاني سیمه کې په 14 میاشتنۍ ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوې. د عامه روغتیا ریاست ویان انعام الله میاخیل نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه ماشومه د ستمبر په 15 ناروغه شوې وه او اکتوبر 11 د معاینې نتیجه ښایي چې د پولیو وایرس پکې موجود دی. سپینا مانے وائی ولسمشر ڈونلڈ ٹرمپ نن ماخام دا ایران پاڑا دا امریکا پالیسی اعلانوی چی پکے با دا ہم وائی چایا دا تہران او دا امریکا پگڑون دا نڑے لازواکمنو حیوادونو سر پا 2015 کال کے لاسلک شوے ایٹمی موافقہ تصدیقوی او کنا. ایٹمی موافقہ چی دا ایران امریکا برطانیہ فرانس روس چین او جرمنی درمیان شوے ہوا دا تہران پا ایٹمی پروگرام محدودیتونو لگوی چی پا بدل کے پر ہاغہ حیواد اقتصادی بندیزونو نرم شول. امریکائی چارواکی وائی ٹرمپ پا پخپل وینا کے پا ایران سخت انتقاد وکڑی او بوای چې هغه موافقه د امریکا له ملي امنیتی ګټو سره سمون نخري. هغوی ویلي ټرمپ پر ایران د اټمي بندیزونو د بیا لګولو غږونه کړي خو په کانګرس په ټینګار وکړي چې په تهران د سختو شرطونو یو قانون منظور کړي چې کاغه پوره کړي نو د بندیزونو له نرمۍ څخه ګټې اخیستو ته به دوام ورکړي شي. او حماس او فتح د جوړجاړي پر موافقې لاسلیک کړی دی چې ورسره د دواړو فلسطینیو ډلو ترمنځ د خواوشه یوې لسیزې اختلاف پای ته رسیدلی دی. دواړو خواو تیر ماښام د مصر په پلازمینه قاهره کې شوې دا موافقه یو مهم پرمختګ بللې. له موافقې سره سم به حماس د غزې ترانګې انتظامي چارې د غربي سنډې حکومت ته سپاري. حماس چې په 2006 کال کې د فلسطیني قانوني شورا انتخاباتو کټل نو د فتح سره کړکېچ زیات شو او د دواړو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. په 2009 کال کې دواړه د ائتلاف په جوړولو سلا شول خو حماس ورته غزاونی ول او سیال حکومت یې جوړ کړ. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو او بیا د موسم حال رفت انجم نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ/لس پیسې اخیستل کیږي او په 104 روپۍ/دېرش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 106 روپۍ او په 106.50 روپۍ. یو پاؤنډ په 106 روپۍ او په 106.50 روپۍ. یو ریال په 23.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.50 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 325 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 325 ایرانی ریال نه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور ډیویژن کې په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په کوئټه او بنو کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې زیات نه زیات 10 او کم نه کم 10 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سینټیګریډ او کم نه کم 9 وي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واورید چې ملیحه احمد زاده او رفعت انجم وړاندې کول. د پاکستان لخوا د امریکایي شزي او د هغې د کورنۍ تر خلاصېدو وروسته د امریکا ولسمشر وایي دی فکر کوي چې پاکستان بیا د امریکا عزت کول پیلوي.
I believe they're starting to respect the United States again.
د ورکل سو بلوچستان د سازمان مخکښ وایي د پاکستان حکومت دا خبره غلطه ده چې ګواکي یاد سازمان د دې خلکو په اړه ثبوتونه نه لري.
چیلنج ورکوم جسٹس جاوید اقبال صاحب ته ما سره یو یو قرآنی تاته یوړم.
په پاکستان کې ځینې ګوندونه د احتساب د نوي قانون د مسودې مخالفت ولې کوي؟ آیا داسې قانون په پاکستان کې ممکن دی؟
دا دی وخت ته خو دې ملک کې ممکن دی نه ده چې فوجیان چې دي د هغې د بل چا دا ماتات نه دي. دغه سې ججان دا وایي چې موږ خپل احتساب موږ کوو.
په جمهوریت خبرونه کې مو د پاکستان د مدرسو په نصاب کې د بدلون پر ارزښت خبرې کړې.
پاکستان کې تقریبا 90% مدارس تو آلریډي رجسٹرډ دي.
زموږ هیواد کې ډېر زوړ فساد را روان دي د مکتب او د مدرسې.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د یوې برمتسوي امریکایي میرمنې او د هغې د میړه او ماشومان د خوشی کولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلن کولمن د هغې کاناډایي میړه او درې ماشومان یې په کورم کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې خلاص کړی دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
ولس مشر ډونالد ترامپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوی امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشی کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل د سیخکاری چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي د حقانی شبکې غړي به وو په 2012 کال کې کتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پاوځ وړ مورځ د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورما ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کتلن، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې واړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلی دي وژغورل. پاوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستانی پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورما ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پاوځ په بیان کې د خوشی شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوی، خو ولسمشر ډونالد ترامپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلی شوي، ښاغلی ترامپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي.
I want to thank the Pakistani government. I want to thank Pakistan.
غوړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم. غوړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحد ایالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده. زه فکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا موږ ته درناوی پیلوي. موږ هیله من یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشی کولو او د تروریستانو پر ضد په راتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوځ وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه او کله چې یرغمل نیونکو وړ مورځ هغو کورمې ایجنسۍ ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پاوز په خپل بیان کې ویل دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او لګړ دښمن سره په مبارزه کې د ګډ همکاري اړتیا په ډاګه کوي.
په هان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د ورکل سو بلوچستانو لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسینګ پرسنز یو مشر ماما قدیر د ورکو کسانو د پلاتینز کمیشن د مشر سرګندونې رد کړې دي. د دې کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چرشنبه په ماځګر د سېنات یو کمیټې ته ویل چې د ورکو بلوچستانو په اړه ماما قدیر د خپلو داوو ثبوت نه دی ورکړي. خو ماما قدیر 13 ورځ مشال رادیو ته ویل جاوید اقبال سره لده لیدل نه دي. په دې اړه نور تفصیل رفعت انجم راکوي.
د پاکستان لا درک شوی کسانو د تحقیقاتي کمیشن او د کمې احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ویلی دي چې د لا درک کسانو په اړه رپورت به د نومبر په میاشت کې وړاندې کوي. د چرشنبه پر د سېنات د بشري حقوقو قائم کمیټه غونډه ته جسټس ریټایر جاوید اقبال د کمیشن انکوایري رپورت په اړه ویل چې 2019 تر اوسه پورې د 3300 یو کم دیش کسانو نمونه د لا درکو کسانو په فهرست کې موجود دي. جسټس جاوید اقبال وویل چې د بلوچستان لا درک کړی شو کسانو د ماما قدیر بلوچ معلومات ناسم دي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې ماما قدیر وویل چې په بلوچستان کې 15000 کسان بې درک دي، د کومو چې هغه ټول تفصیل لري.
مجھے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے دا ہم ہم تا کل راغل یا ما غوشتے یا بلزائے ما غوشتے زنراتلم یا تا تا لسٹ میور کرے یا کم از کم میڈیا کو تاثر ہو تا اشکارہ کا کم میڈیا مختر راغل دی ما سے لسٹو نے غوشتے دی چیلنج ور قوم جسٹس جاوید اقبال صاحب تا تا ما سر راس ہے یو یو کورانی تا تا یوڑا میں ذمہ داری زیستا سکورٹیم زیاخوم یو یو کور تا اوڑا کہ دا خلق ست تخپل غ فیملی ز پشتانه وګا کہ دا بے درک دے یا بے درک نہ دے یا دا خلق شہید کرے دے کہ نہ بھی کرے دے
د سینٹ د بشری حقوقو قائم کمیټه مشر نسرین جلیل پدی اړه مشال ریډیو تو ویل دی غواړي دا خلق په اړه ور سره معلومات شریک کړل شي چې په زور بے درک کړل شي دي او ذمہ وارو غسانو ته سزا غانې ورکړې شي
یو سټیټسټکس هم دی جای کې مقدمات عدالت
مونږ دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته د شمیره راکړي چې د دې کیسونو مقدمه تر عدالتونو تللې دي او کنه بل دا چې کمیشن لا پکار ده چې ذمہ واری وټاکي مثلا دا چې کم تن څوک بوزي او هغه بیا واپس راشي نو هغه بیا معلومه کړي چې دا چا بوتلی وو دا د هم امر وکړي چې په هر کیس کې مقدمه درج کیږي ځکه چې مونږ اوس د ترکی استاد سره کورنۍ بې درکه کېدو کیس کې وکتل چې اف آی آر نو درج شوی دا رنګ د خلکو سره د مرستې وکړي شي او د ټولو مهمه خبره چې داسې یو قانون دی جوړ کړی شي چې په زوره بې درکه کول پکې جرم وګڼل شي نو داسې بیا د چا همت نه وي چې څوک وچته وي یا بې درکه کړي
دا لا درک کړل شو کسانو په اړه د تحقیقاتو په غرض په 2011 کې یو کمیشن جوړ کړل شوی وو چې چیف جسټس جاوید اقبال په مشرۍ پلټنې مکمل کړې دي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ
د خبر پښتونخوا صوابي پولیس وایي وسلوالو بیگا یو خبريال هارون خان په دزو وژل دي د صوابي یو پولیس افسر منصف خان نن سهار مشال ریډي تویل د هارون خان رور پر خپل ناسکا ورور د مرګ داوا کړی ده د پښتونخوا د پولیسو مشر د صوابي پولیس ته د خبريال د وژنې د رڼو پلټون امر کړی دی ځلان دي سبزی نور حال راکوي
د ثوابې تانی اسی چو منصف خان مشال رډیو ته ویل چې ځای خبريال هارون خان تیر ماسختن اتنیمه بجې په ثوابې خاص کې د خپل کور مخې ته د وسلوالو په ډزو ووجل شو اسی چو وایي چې د هارون خان رور منظور په خپل بل میرني رور او دوه ورونو د قتل داوا کړی ده
مکه باندې د تاریخ نن دخل وختل زیرو سره مکه مشاله اف آی آر د بل رور د زرو محمد علی د جداري دا خپل سفرونه دی وارو منظور دا خپل سفرونه جو مین دولت تر منظور رو رپورټ کړی
آی جی پی صلاح الدین محسود د خبريال د وجنې نوټیس اخیسته دي او د ثوابه ډی پی او ته د سمدستي او پاکو پلټنو حکم جاری کړی دي د آی جی پی په هدایاتو ډی پی او د هارون خان د وجنې د کیس د پلټنو لپاره دوه ټیمونه تشکیل کړی دي د ثوابه ډی پی او صہیب اشرف مشال رډیو ته ویل ورونو سره د مځکه په سر لانجه روانه و دا یو لامل دی خو زه د هارون خان د قتل نور ممکن لاملونه هم ګورم تر سوچ ککړ کسان گرفتار شوی نیوی د خبريالانو د نړیوال فیډریشن تر مخه په 2011 کال کې لدی پیخي وړاندې دی پاکستان کې نور درې خبريالان وجلی شوی دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه. په پاکستان کې یو پارلماني کمیټي له شاوخوا یو کال راهیسې د داسې قانون پر مسوده کار کوي چې ورسره به د هر چا احتساب ممکن سي، خو په کمی اسمبلی او سینټ کې پراخ استازیتوب لرونکو دوه ګوندونو یې ملاتړ لاس اخیستی دی. پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه ولې پر شا سوي دي، حکومتي چارواکي څه وایي، او د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان ورته څنګه ګوري؟ په دې اړه رپورٹ لے لنڈی دمے اورس تھا تھا چھوڑن دے کو او بیا مہم خبرونی تے بیا اور پسی دوام ور کو تحریک انصاف او متحده قومی مومنٹ د چرشنبه پورز د احتساب لپاره د دې ممکنه قانون لملاتړه پر شاسی وی دی. د متحده قومی مومنٹ مخکشانو د قومی احتساب پاړه د جوړی سوی پارلمانی کمیټي غونډه تول چې دوی دا قانوني مسوده نه منی، خو د تحریک انصاف مشرانو بیا وویل چې دوی به د یاد قانون لپاره خپله بڼه وړاندې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد وویل د دې مسودې په اړه دولس غونډې سوي دي، او په غونډو کې د شریکو ټولو ګوندونو غړو هیڅ اندېښنې نه درلودې. زاهد احمد وویل دوی دې ته حیران دي چې تحریک انصاف او متحده قومي مومنټ ولې پر شا سوي دي او څه اندېښنې لري. کچیری دا قانونی مسوده جوړه سوی او منظور سوی وای، نو بد احتساب قومي ادارې د سیاستوالو په څیر د ججانو او پوځي جنرالانو د احتساب کولو واکم تر لاسه کړی وای. د سیاسي چارو کارپو ضیاءالدین وای دا په پاکستان کې یو ډیر ضروری قانون دی، خو ګوندونه نه پرې سلا کېږي.
سیاستوال یو پلو سر ټکوي چې د دوی احتساب کیږي او د نورو نه کیږي، او بل پلو د همدې مسلې د هواري لپاره پر قانون سازي نه سره سلا کیږي. پیپلز ګوان او تحریک انصاف نه غواړي چې مسلم لیگ نون ډله د خپلې حکومتي دورې په پای کې د داسې یو مهم قانون سیاسي ګټه پورته کړي، او مسلم لیگ نون ډله بیا هڅه کوي چې ټولې داسې لاسته راوړنې په خپله کاته کې واچوي. که د سیاسي ګوندونو دا فکر او طریقه کارو، نو د داسې یو قانون جوړول به ډیر ګران کار وي.
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضی محمد انور وای د په فکر په پاکستان کې لا حالات دی زیت نه در رسیدلی چې د سیاستوال غوندې دی د پوځي جنرالانو او عدالتي ججانو احتساب وسی.
دا د وخت سره خو دې منته ممکن دی نه دا چې فوجان چې دی د عقیدې بل چا ماتات نه دی. فوجان چې دی عقیده وایي چې موږ احتساب موږ په خپل کوو، دغه ځای ججان دا وایي چې موږ خپل احتساب موږ کوو، او دغه وجه ده چې کله پاکستان جوړ شوی دی نو څه پورې ده یو ځای نه بغیر شوکت نه ججانو کې څوک هم څه پورې سزا نه شو. که د های کورټ وي که د سپریم کورټ وي، نه هغه امین هم دی او صادق هم دی، او دغه چې فوج کې کوم خلک دي نه هغې نه هم د عادتونو کې دومره طاقت نشته چې هغه دې ته پوه شوکي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې د ملک ټاکل سوی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د درغلیو په تور کې نه اهله ګرځول سوی وو، بلکې اوس یې پر ضد د احتساب په قومي اداره کې مقدمه هم روانې دي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د درغلیو تور ردوي، او دا هر څه د ځان پر ضد د هغو خلکو یو سازش ګڼي کوم چې د دوی په وینا په ملکي جمهوریت ودې ته نه پرېږدي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د خبر انزامی چارواکي او قبایلی مشران وایي په لوړګ کې د افغانستان او د خیبر یو شمیر مشرانو د لیدو سلسله پیل کړې ده. دوی تیر مازګر مشال رډي ته ویل د چهارشنبه یا شروع پر ورځ له ننګرهار د مشران یو پلاوی لوړګ ته ورغلی وو. د مشال رډي خبريال فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د لوړګي ځنې مشرانو د پولی هغه غاړي افغان مشرانو سره د تګ را تګ لړۍ پیل کړې ده. دوی وای د تورخم دروازې هغه غاړي نه ځنې افغان مشران لوړګي ته راغلي وو او د لوړګي مشرانو سره یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې دواړو خواوو مشرانو د ترګری غندنه کړې او دوی ویلي چې دواړو خواوو لپاره امن ډیر مهم دی. دغه غونډه د لوړګي پولیټیکل انتظامیه په نگرانی کې شوې ده. د خیبر جنسې د لوړګي زخخیلو یو مشر ملک دریا خان پردي مشال ریډیو ته د دغه غونډې په اړه وویل. ملک عبدالرزاق پردی وویل
یا غټه خبره دا و پکې چې دا کوم دا بونډره باندې تکلیف راغلی دی. مونږ به تر خام نه هغه مومند با جوړ پری په دا باندې چې مونږ روزګارم ډېرې وسیلې و دغه چې کوم دي خرابې شوې دي او ټول بې ژوند او بې روزګار شو. نو مونږ ورته وویل چې دا ښه خبره و چې مونږ په دا خبرې مخکې افسرانو سرم کړي چې مونږ ته په تکلیف جوړ شوی دی خو د دغې غټ اوازه کېدو دا د امن امان سره تړلی دی. چې کله دا امن امان صحیح شي نو انشاءالله چې دا شاید بیا دوباره هماغه چې کولاو شي او دا تګ راتګ دي لکه دوی دا پاسپورټ ویزې دغه خبرې هم دغه کړه کنه
په دې غونډه کې د خیبر جنسینا ملک دریا خان پردی ملک عبدالرزاق پردی ملک سالک شاه ملک عبدالحلیم پردی ملک خالد خان پردی ملک محمد حسین ملک نادر خان شینوار ملک پرویز او ملک شیر حیدر شلمانه شامل وو او د افغانستان نه پکې مولوی جابر مولوی عنایت الرحمن لال محمد استاد زکریا مولوی شیر محمد مولوی احمد شاہ مولوی محمد خان او مولوی سمیع اللہ گڈون وکڑ. فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
حکومتي چارواکو د بره اورکزیو د علي خيلو هغو اوسیدونکو ته پیسې ورکړې دي چې کورونا یا په پوځي عملیاتو او نامنیو کې ځانمن یا ړنګ سوي ول. دوی تیر ورځ په هنګو کې د ځپلو کورنیو غړو او مشرانو ته د 40 میلیونه روپیو چکونه ورکړل. خو د علي خيلو اوسیدونکو ویلي چې نه یوازې دا پیسې کمې دي بلکې د دوی په وینا د یو شمېر سیمو سروې لا هم نه ده سوې. طارق اورکزی نور حال راکوي.
په دغه لړ کې د اورکزو هډکوارټر په جرګه حال کې یوه دستوره وشوه چې پکې پولیټیکل انتظامیه د دفتر له مخې د علي خيلو قبیلې شاوخوا سلو متاثره خاندانونو ته د مرستې چیکونه ورکړل شول. په سیمه کې حکومت متاثره خاندانونو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3 لک او د لک زیان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړلې. د علي خيلو قبیلې یو مشر سید ملنګ شاه مشال لوډیو ته وایي دا پیسې ډېرې کمې دي او د دوی کورونه ور باندې نشي آباد دي. علی خیلو دوباره ورغزو هغه سیمه دا چیرته کې د پوځي عملیاتو وروسته خلک ورته ستنه شوې دي. خود کورونو بیا رغولو په لړ کې تر اوسه لډېرو کم خلکو سره مرسته شوې ده. په قبایلی سیمه کې د نړیدلې کور په سر له متاثره خاندانونو سره د نقدو پیسو دغه مرسته تر سروې وروسته کیږي. یو بل ځایي مشر ملک ممتاز خان مشال لډیو دوای په ورغزو کې یو شمېر سیمې داسې دي چې هلته سروې ټیمونه ورغلي نه دي او یا که ورغلي دي نو خلکو نمونه په سروې کې لا چولو پاتې دي. پکار دا چې هغه خلک دې لپاما ونه وستل شي.
زنو تر رسیدلی هو ډېر خلک پاتې و سم غنا او ډېرو کمونو کې دا شته چې هغه پاتې شوی نو اوس مو د یو چیرې کدي ټولو ته برابر ملو شي. ډېر ښه خبره والی ته دا هو چاته کمی ملو شوی چاته زیات ملو شوی او دی باره کې مطلب ده تل تفوزات شو د خلکو کنه او بل سره پورا مکمل طریقے سره نه شوی اوسه پوره کنه
پاورګزو کې د نام نه او اپوزي عملیاتو لکه بل تر څلويختو زره پورې خندانونه به کور شي ول چې پکې سرکاري ریکارډ تر مخه و زیاتره خپل کورونو ته واپس شوی دي
د مشال پنوم
ساس د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
تاسو موږ غواړم مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین نیونی موبایل څخه ده مليها امیرزاده را سره په سټوډیو کې درځي چې لاغي څخه د خبرونو لنډیز واورو
امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په کورما کې له وسلوالو نه د یوې امریکایي خزی او داغې د کورنۍ د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې پاکستانی پوسټ پرون ویل چې امریکایي خزه کاتلین کولمن داغې کینیډایي میړه جوشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي نن د پاکستان یو عدالت د کرپشن تورونو په سر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف داغه د لور او زوم خلاف فردي جرم ځنډولې دا فیصله د پولیسو او د نواز شریف د پلویانو ترمنځ تر نښتو وروسته مخې ته راغلې د روکو کړل شو بلوچانو لپاره د کار کی تنظیم یو مشر د شواهد نه لرلو حکومتي داوا رد کړي د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر غیروسته ل مشال ریډیو سره خبرې کولې چې په پاکستان کې د روکو کسانو د پلټنیس کمیشن مشر د شورو په مازیګر د سینیټیوي کمیټا ته په وینا کې ویل ماما قدیر د روکو بلوچانو پړه د خپل داوو د ثبوت او اسناد په ورکولو کې پاتې راغلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای په تیرو نه میاشتو کې په افغانستان کې دولسي وګړو مرګ جوړه کم شوې ده یو نامه تیر مازیګر په خپل تازه رپورت کې ویلي روان کال په نهم میاشتو کې په افغانستان کې اته زره او نور لس ملکی وګړو ته ملکی مرګ جوړلا او وخت دا چې د تیر کال د همدې مودې پرتله پکې کمی راغلی دی د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې دغه ولایت د بټي کوټ لسوالۍ امبرخانی سیمه کې په یو سوارلس میاشتنې ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اټومي موافقه تصدیقوي او کنه او حماس او فتح د جوړ جاړي پر موافقه لاسلیک کړي دي چې ورسره د دوانو فلسطینی او ډلو ترمنځ د خواو شا یوې لسیزې اختلاف پای ته رسیدلې دي دوانو خواو تیر ماښام د مصر په پلازمینه قاهره کې شوې د موافقه یو مهم پرمختګ بللې دي له موافقه سره سم به حماس د غزې ترانګي انتظامی چارې د غربي سنډي حکومت ته سپاري
خبرونه مله مشال ریډیو څخه ورې دي چې مليحه امیرزاده وړاندې کول او زو اسلام آباد اول ته د مشال ریډیو خبريال محمد عمران د زینو پاکستاني او رسپانو اداري لوست دي او لنډي زی وړاندې کوي
د پاکستان جنگ رسپانه لیکي چې د احتساب قومي ادارې نیب د نوي مشر لخوا احتساب د ټولو نارا او د یو فعال اداره جوړولو اعلان د ستاینې وړ دی خو لس لا هم په انتظار دی چې په کربون روپې بیرته قومي خزانه ته راوړل شي سیاستدان وی یا بیوروکریټ جج وی یا جرنیل د ټولو سره بیل توپیره احتساب وشي د 1999 نوروستو تر دې دمه د نیب اته مشران تیر شوی او په کار وچه له هیواده کرپشن تر ډیره حد ختم کړی شوی وي کشمیرې دا خای چې په 2014 میلادي کال کې د کرپشن کچا تر ټولو لوی و ادارې لیکي چې تیرو اتلس کلونو کې پاکستان په یو سل شپږ اویا هیوادونو کې پر یو سل شپاړسم نمبر وو په 2013 کې پر یو سل اوویشتم او 2010 کې پر یو سل درې څلوېښتم نمبر وو په سرکاري توګه د وفاق نه تر صوبایي حکومتونو د لومړي ګریډ نه واخله تر دویشتم ګریډ پورې داسې یو ځای هم نشته چې هلته کرپشن نه وي اوس ضرورت ته دې خبرې دی چې هر لوی وړوکي چارواکي ته ورسېدې شي او د دې لپاره نوې تګلاره جوړول ضروري دي خو تر هر څه وړاندې لومړی نیب باید د خپلو درغله افسرانو پر ضد ګامونه پورته کړي ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې دا وخت پاکستان نیمه آبادی زنانه دي خو لبد مرغه د آبادی دا نیمه برخه په عملی میدان کې ډیره ورستو پاتې ده هغه که سیاست وی او کنور ادارې باید د هغوی په شمیر کې زیاتوالی راوستي شي په سیاست کې خود جمهوریت داوی کوون کې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ځینې ګوندونه په سیاست کې د زنانو برخه اخیستل هم نه خوښي ادارې زیاتې چې په کلیوالو سیمو کې د زنانو د پرمختګ لپاره ځینې ګامونه پورته کړي شوي دي حکم لوی بدلون نه لیدل کیږي اوس باید د تکنیکی تعلیم خصوصي ادارې دوی لپاره پرانستې شي او د خپل تعلیم پوره کولو لپاره زنانو ته بیل سود قرضې ورکړې شي. خو د هر ستر سنگ په عام ژوند کې د جنکو او زنانو په ګډون کې د زیاتوالي لپاره غوی ته سم ماحول باوري کول هم ضروری دي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر احسان اقبال پر امریکا زور ورکړې چې سی پیک یا چین پاک اقتصادي راهدارې منصوبې ته د هند په نظر ونه ګوري، ځکه چې دا امنیتي تګلاره نه بلکې یو معاشي منصوبه ده. د هند لخوا اندېښنې او نیوکې کېدې شي، ځکه چې د هند او پاکستان تعلق ښه نه دی، خو د امریکا او پاکستان تعلق داسې نه دی. امریکا ته د سی پیک منصوبې نه نیغ په نیغه هیڅ خطر نشته، او که امریکا چین په معاشي توګه لوړ لیدل نه غواړي نو د هغې مقابله په معاشي توګه د ښه منصوبه بندۍ له لارې کېدلی شي. ادارې زیاتوي چې امریکا باید دا هم ومني چې په افغانستان کې امن او ثبات هغه وخت ښه کېدلی شي چې د منطقې حالات بدل شي. د سخت دریځې او ترهګرۍ مقابله د تعلیم او اقتصادي پرمختیا له لارې ممکن ده. تر څو چې امریکا په منطقه کې یو اړخیزې پالیسۍ جوړوي، تر هغې د دوی اندېښنې به د هېوادونو مجبورې ګڼل کېږي. نتیجه به یې دا وي چې د افغانستان شخړه به هم داسې روانه وي. امریکا باید د پاکستان او هند سره د برابرۍ په بنیاد تعلق لپاره عملی ګام واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلوماټ مجلې د افغانستان او جنوبی اسیا په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت د ستراتیژۍ په تناظر کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې ده. هلته رویټرز خبري ایجنسی په افغانستان کې د وسلوالو پر اهدافو د هوایي بردونو د زیاتېدو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه امیرزاده څخه اورو.
ډیپلوماټ مجله لیکي د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس په دې وروستو کې ویلي ول چې هیواد به د افغانستان په معامله له پاکستان سره د اخیری ځل لپاره د همکارۍ کوشش وکړي. نوموړي د ایواني نمایندګانو پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه اورېدنه کې ویلي چې اخیری وار کوشش کوي چې له پاکستان سره په ګډه کار کولو ستراتیژي کامیاب شي. هکو داسې ونه شول نو ولسمشر ټرمپ هر ممکن ګام پورته کولو ته تیار دی. په یوه بل اورېدنه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفرد د سینیټ پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې پر پاکستان تور پورې کړ چې دا ورته واضحه ده چې د پاکستان د پوځ استخباراتو اداره ISI له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، که څه هم پاکستان دا تورونه ردوي. مجله لیکي د امریکا لخوا له پاکستان نه د همکارۍ د غوښتنې په لړ کې د ګواښ نوې رویه خپلول به د اسلام آباد پالیسي بدل نه کړي او نه هم دا اخیری ځل دی چې دواړه هیوادونه په داسې انداز کې له یو بل سره خبرې کوي. مجله د هغې وجه دا ښایي چې د پاکستان په اړه د امریکا پالیسي داسې ده چې د اسلام آباد لخوا ورسره د همکارۍ په لړ کې څه نتیجه نه راوځي، ځکه چې د واشنګټن په مفاد یا دلچسپي کې پاکستان ته خپله ګټه نه ښکاري. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې په افغانستان کې په 2010 کې د امریکایي سرتیرو په شمیر کې د اضافه باوجود جنگي جازونو کم بریدونه کړي وو. خو د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوي ستراتیژي اعلانولو وروسته په دغو بریدونو کې اضافه شوې ده. ایجنسی د امریکا هوایي ځواک میاشتنی رپورټ حواله ورکوي چې پکې ویل شوی چې په هوایي بریدونو کې د اضافه وجه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوي ستراتیژي ده چې پکې د وسلوالو ډلو په پراخه کچه په نښه کول شامل دي. په رپورټ کې ویل شوی چې شپږ نور F-14 جنگي جازونه بګرام هوایي لیگل شوی دی او د خلیج فارس پوځي اډو کې اضافي B-52 یا B-25 جنگي جازونه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو هدفونو خلاف د کارولو لپاره ځانګړي شوی دی. خبري ایجنس لیکي چې د امریکا هوایي ځواک هغه بریدونه نه دي شمیرلې چې د ځمکني پوځ هلیکاپټرو او نورو هوایي جازونو کړی دی.
ملیحا امیرزاده، اوس تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سربیا ته د سفر پر مهال ویلي د دواړو هیوادونو د وګړو تړون د دوی پر دوه اړخیزه اړیکو مثبت اغیز کړی دی. د بالکان هیوادونو ته د نوموړي د سفر په اړه فکر کیږي چې په سیمه کې به د ترکیې رول نور هم پراخ کړي. احمدشاه اعظمي د مشال رادیو د خبرو د مرکزي څانګې رپورټ مهم برخې اوروي.
رجب طیب اردوغان د اکتوبر پر 11 نیټه د سربیا سوهیل ویدی سیمې ته د سفر پر مهال لتود هرکلی سره مخامخ شو. د سنزاک سیمې د ترچولو لوی ښار نووی پازار په کوڅو کې ولاړ په زرګونو خلکو د سربیا او ترکیې بیرغونه رپول. نوموړي دې سیمې ته د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیت سره یو ځای سفر وکړ. اردوغان پر دې مهال وویل چې سنزاک یو پل دی چې دوی سره نښلوي. نوموړي زیاته کړه، موږ لیدلای سو چې زموږ احساساتي تړون زموږ پر دوه اړخیزه اړیکو مثبت اغیز کړی دی. وچیز پر دې مهال وویل چې هغه دا مني چې د اردوغان په نیمایي هرکلی به علاوه نسی، خو ژمنه کوي چې د هر مذهب او د هر هیواد د خلکو په ګټه به کار کوي. اردوغان په داسې حال کې د سربیا د ورځنی سفر وکړ چې داسې ښکاري انقره په بالکان هیوادونو کې د خپل نفوذ ټینګول غواړي، چیرې چې یو شمیر هیوادونه څو پیړۍ پخوا د عثماني خلافت راهیسې له ترکیې سره تاریخي او مذهبي اړیکې لري. د 1990 په لسیزه کې ترکیه د ارتوډاکس عیسوي سربیانو او کیتولیک عیسوي کروشایانو په ضد جنگ کې د بوسنیایي مسلمانانو ملاتړ وکړ. ترکیه وار لمخله په بوسنیا، البانیا او کوسوو کې پر مسلمانانو زیات نفوذ لري او اردوغان هیله لري چې سربیا ته د هغه سفر به په دې سیمه کې د ترکیه رول نور پراخ کړي. د اردوغان د سفر پر مهال ترک او سربیایي چارواکو د تجارت او پانګونې ګڼ تړونونه او د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کړل.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله د تیر کال په همدې موده پرتله کمه سوې ده. یوناما تیر ورځ په خپل رپورټ کې دا څرګندونه کړې دي. د مشال ریډیو همکار احمد تکل پرې تفصیل وړاندې کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول 1019 ملکي افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکی تلفات زیات شوی دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 1,468 ملکی افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د راپور له مخې د دې قربانیانو له درې او دوه برخې ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په 252 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو راپور په داسې حال کې خپریږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړې. د یوناما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په 138 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایی ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په خبرو کې د یوناما راپور ته اشاره وکړه او وی ویل
متاسفانه دلته تورستان دي چې خلک سفر ګرځي او د دې د کورو څخه په نامه د موزه استفاده کوي او متاسفانه سي د جنگ واقعیت هم داسې دي چې کله کله تلفات رامنځته کیږي. اما اصلي عامل یې تورستان دي چې جنگ تلمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کوي.
په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د تیرو دوو کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 251 بمونه او توغندي غورځولي، په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبری آژانس د یوناما د راپور په حواله وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په سلو کې د 16 ملکي تلفاتو پړه سکال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
احمد تکلو امریکایي سیډونکی او شنونکی مایکل کوګلمن په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د جګړې د 14 کلونو پوره کېدو په مناسبت په سی ان ان ویبپاڼه کې لیکنه خپره کړې ده. دوی وایي د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نوې ستراتیژي کې د ترهګرۍ پر ضد جګړې ګټلو خبرې شوې دي، خو دا ستراتیژي د ده په وینا بیا هم مبهمه ده ځکه چې ټوله توجه یوازی پرپوزی اړه ده. پامیر ساحل د دې لیکنی لنډیز وړاندې کوي.
شنونکی مایکل کوګلمن لیکي په 2001 زیږیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه پیل کړه، نو په لنډه موده کې د القاعده وسلوالې شبکې پټنځایونه ختم کړل او طالبان یې له واکه لرې کړل. خو تر هغه وروسته چې امریکا په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړ او د هغه هیواد د بیا رغونې چارې پر مخ یوړې، نو امنیتي ګواښونه بیا زیات شول. لیکوال وای په هغه وخت کې امریکا پر دې پوه شو چې د جګړې ختمول د هغې له پیلولو زیات ګران کار دی. د ده په خبره په افغانستان کې د جګړې تر 14 کلونو وروسته هم هلته وسلوال فعال دي. د کوکنارو کښت خورا زیات شوی. له القاعدې سره سره د اسلامي دولت ډلې هم په 2015 زیږیز کال کې جګړه پیل کړې او د افغانستان اقتصاد لا هم له ننګونو سره مخامخ دی. کوګلمن د سی این این پر وپاڼې لیکلي چې په اګست کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه خپله نوې تګلاره اعلان کړه چې پکې په صراحت ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې به بریا ترلاسه کوي. خدای وایي چې د ټرمپ ستراتیژي مبهمه ده ځکه چې په دې کې دا نه دي روښانه شوي چې نوموړی به په افغانستان کې بریا په کومو لارو ترلاسه کوي. ګوګل مین وای ک امریکا غواړي چې افغانستان تر هغري ختم کړي او ثبات راولي، نو ورته په کار دي چې لخپل پوزي ستراتیژي سره سره اقتصادي او ډیپلوماټیک ستراتیژي هم پر مخ یوسي. د خبره په دې کار کې به امریکا ته د ملګرو هیوادونو لکه هند او لانجبنو هغو لکه د پاکستان او ایران د مرستې اړتیا وي. مایکل ګوګل مین زیاتوي دا کار به آسان نه وي او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوې ستراتیژۍ دا هیله لرل چې ژر به نتیجې ورکړي سم نه دي، بلکې امریکا به په افغانستان کې له لویو ستونزو سره مخامخ پاتې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاستاو سم. تاسو د مشال ریډیو اونیس پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي؟ د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسترولو په اړه څه فکر لري؟ آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځې ته لار هواروي او که څنګه؟ همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی؟ د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي؟ د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي؟ په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
نن با په خبرونه کې واورې چې د مدرسو اصلاحاتو ترڅنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم او د خیبر پښتونخوا د ښوونځیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مو له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریباً 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما پا فکر دا پاکستان شاوخوا 90% مدرسے وار لمخہ رجسٹرڈ دی. مش فکر نہ کو چی پا مدرسو کی دا اصلاحات ضرورت ستا. ترکم چی دا مدرسو دا رجسٹریشن خبر دا نو آغا عمل روان دی. ہم داراز دا مدرسو محاسبہ ہم روان دا. مش دا کورنی چارو او دا مذہبی چارو لوزیرانو سر خبری کری دی او هغه تم ویلی چې حکومت دې هغه مدرسې په ګوته کړي چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي او ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی
او جہاں پر غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے تاکہ اس کا مداوا کیا جا سکے.
په پیښور کې د خیبر پختونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای خوشحال خان خټک ویلی ول چې د ماشومانو ذهن د یو پاک او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل و غواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له پختون وختونو کې درې سو کاله مخکې لا ویلي دي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه دا بالکل یو صفا سترا کاغذ په شان باندې دی. په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سړی پکولی شي. اوس د مدرسې نصاب دی هغه د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2000 کې 2000 کې یو کوشش وشو هغه نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست زه چې څه وخت چې المینس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي یې جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان انقلاب نه پس کومه دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کوم نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي ورته کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغه کې دا کتابونه د پاکستان کمشنری کوم چاپ کړی وو د افغان کمشنریټ د افغان مهاجرینو لپاره او کا مدرسې لپاره او کا د مکتب لپاره او دواړو لپاره چې کوم کتابونه لا کوم شیلنه چې دغه کېدل هغه کې حساب او کا د مشرطي علوم کتاب او کا د انګلیسي کتاب او کا د پښتو کتاب او هغه ټول د شینو نه تعویدل لکه چې زه چې سوچ وکوم چې یو ختنګ نظریه یو ډېر زیات تنګ نظریه.
ډاکټر فضل رحیم مروت وای د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول چې هغه له وسلوال مبارزي یا جهاد سره ترل شوی ول
لکه مثال یو سبق او چرته د چادر باره کې د چادر لا د کمبلې فائدې لیکلې وي هغه کې هغه یو لکه هغه تاسو کوي کدي وي کدي ته چر پر روانه هغه ورته وای چې زه خو جهاد تر روانه ما خا د چادر سره ورې د کمبل سره ورې اور توای چې دا کوچی کم دی دا سړی په څمکه باندې خوراولې شي دې کې سړی په یخنی نه پټېدل شي دې باندې سړی مخصفا کولې شي دې باندې داشه کولې شي داشه کولې شي به تی چې د جهاد چې کم د تا چا خلاف کوي او توای چې شوروی اتحاد خلاف کوم او د خلک او پرچم لکه مطلب متا دې چې د خلک او پرچم نوم پورې پکې اخیسته شي
او اردوونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو پاړه واوریدل ډاکټر فضل رحیم مروت وای دا بیلابیل تنظیمونه په فرقیز فکر ولاړ دي او دا چې په پاکستان کې لوګدي مودې راهیسې مدرسې او نور سکولونه لیو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري
پرابلم دلته دا د زمونږه هیواد کې چې دا شی ډیر زوړ تضاد را روان دي د مکتب او د مدرسې هغه وخت کې چې دا تضاد کم پټه باندې وو لا جهاد لا دغه شیونه چې کم وو د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملی شکل تراله دغه په کتابونو کې خو کیسه وی خوږی خبرې وی هغه وی خو صرف د ګټې خبره نه وپکې عموما په خلکو د هغه خبره کوله د جنگ بدر جنگ او د نور جنگونو چې کوم پاره کې شوې هم کې شوې ده چې چرته دا هغه عموما به دا خبره کوله چې موږ سره بل سره دا او شوه او شوه او شوه مطلب د یو جنگ ګټلې نو مرکزی هغه تقریبا چې دوی دا شی کنټرول کې چې را پیسې کوم ورته راځي لا سې صاحب کتاب چې کوم د کدي تراشي ولې چې تل تا چې کوم د اسلام مدرسې چې دی عموما د دې هغه چې دین حساب او دا په یو هغه باندې نه دی ولاړه دې مختلفې هغه دي فرقو کې دمر په ځای دي فرقې دي د هرې فرقې بیل بیل ځانته یو بورد خپل ځانته یو بورد جوړ کړی دی هغه بورد دی بس دغه شانته شته چې کوم کې د عصري علوم هم شته او د نور علوم شته خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی لکه مثال سنی شیعه د وندی بریلوی فلانکې د جماعت اسلامي او د فضل الرحمن دواله به بیره کې به نن نور فیتی بیره کې نور مطلب د اسماعیلانو ولې خپلې دي
په پاکستان کې پر مدرسو د سغدریزه فکر خپرولو تور پورې کیږي پښتنه دا چې مذهبي سغدریزي څه ته وایي د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفي وای د سغدریزه معنی دا چې یو کس خپل فکر پر نورو تپی او خپل فکر ورته سم ښکاری
انتها پسندی تو انتها پسندی ہوتی ہے خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی
انتها پسندی یا سغدریزی خو سخت دریزی بھی که هغه مذهبي وي او که غیر مذهبي خو څه چې مذهبي سختريزي ویل کېږي هغه دا ده چې خلک د مذهب په نوم خپل فکر پر نور وتپی یا تپل غواړي یا یوازې خپل سوچ ورته سم او ورسته یا خیرش کوي نو هغه ته سختريزه ویل کېږي خو تاسو کې پاکستان ته وګورئ نو دلته خو سیاسي سختريزي همسته په نورو معاملو کې هم انتها پسندیسته زما په فکر په تیرو لسو یا دولس کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم سوې دي چې دا ډېر د خفغان او پریشانی خبره ده
اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور پریشان کن بات
اور دن کو پنر نه خبرونه کې مو د خیبر پختونخوا نصابی بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت او په تیر خبرونه کې تاسو د یو دینی عالم لخلوا وردل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصد لپاره جوړ کړل شوی ول آیا مدرسې رښتیا هم سغدریزه فکر خبروي او کڅنګ د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفي وای دا سمنه ده دادہ پہ خبر آدھے ہم لو مدرسے فارغ شوئے
نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں
نا بالکل دا سینہ دا زہم لو مدرسے فارغ سوئیم زما پہ فکر دا مدرسو دا نصاب لوستن کی دیر مهم کسان دا وقت پہ پاکستان کی دا مسلکونو او مذہبونو ترمنز دا مکالمے پاڑا کار کبھی نوزما پہ خیال دا خبر ہیچ سمانہ دا چیز موج مدرسے دا سخدری ز فکر پہ خبرولو کی مصروف دی دا رشتہ ندی
میں نہیں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات حقیقت ہو سکتی ہے
کہ مدرسے سغدری ز فکر نخ پر وینو دا تور ولی اور باندې پوری کیگی اشرفی وای دوی حکومت تو ویلی چ په وسلوالو یا سغدری ز نظریاتی فعالیتونو کې خکیل مدرسے دی ورته پګو تکڑی او کور باندې پوری شوی تورونه ثابت شول نو دوی بل حکومت سره ودریگی
ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس اس معاملے میں کوئی شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے
مش خو ہم دا وایو چ په دې لړکی کا حکومت ثبوتونه لري نو وړاندې دکړي چې دا سلسله تل تر تل ختم سی موږ دا خبره د کورنی چارو وزیر ته هم کړی د مذهبي چارو وزیر ته هم او د وزیر اعظم دفتر ته هم کړی چې د کومو مدرسو پاړه چې د دوی سره شواهد وي هغه دی وړاندې کړی که شواهد پرشته ولاړ ول نو بیا به موږ د حکومت سره ودرې شو موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي سکون یا آرامي وي په هیواد کې د وحشت او ترهی پاچهی نه وي او په دې لړ کې موږ خپل ځیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیه او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتی اخلاقی ضابطه ورکړې ده چې پکې موږ د ټولو خبرو ته توجه ورکڑی.
دس نکات کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں.
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سخت دریزی نہ پیدا کوي بلکہ د پاکستان په ټولنه کې سخت دریزی موجود ده او دا چې د سخت دریزی د ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي.
هر جگہ ہے مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے.
سخت دریزی هر ځای ستا مدرسې نه پیدا کوي. دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده. سخت دریزی په ټوله معاشره کې ده. نو له ټولې معاشرې د دې مرض ختمولو لپاره باید کار وسی او دا یوازې د علماو د مدرسې استادانو امامانو خدیبانو یا مذهبي ګوندونو کار نه دی بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د دې د ختمولو لپاره کار وکړي.
اوریدونکو د مدرسې د نصاب خبره خو وشوه. اوس د سکول نصاب موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستي ول. تر دې وروسته چې په 2013 زیږیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بورډ له پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او کتاوان او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول. مروت وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او مخه یې دا و چې د انسانیت ذهنیت عام کړي.
ما په حساب سره خدا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته او هغه اشتیا خبره ده دی هغه د تاوان په هغه باندې نه لکه زه ډیر ورکوټه مثال در کومه ایکس چې کوم د ماشومانو لپاره ایکس ای هغه ای بی سی ډی کې ایکس چې کوم دی هغه هغه کریسمس کیو سره جوړه وا هغه وا دې ته تاسو سوچ وکړئ چې پاکستان کې څو فیصد مطلب دا د دلته عیسایان دي یا په دنیا کې کوم خلکو سره تا تګ را تګ دی مقصد دا چې کریسمس سره خو پیژنې که نه ماشوم لکه ایکس سره ایکس سره یو جوړېدلی شي یو سره دغه دی دوی هغه شی ورنه لرې کړه. اوس تم ته داسې ورکوچ چې ته وګوره لا بیا انګریزي کې ته چې کوم به تا لیکلي چې ګوډ مورنینګ لا ګوډ ایوننګ دا په دې باندې ښه نه راته اوسه انګریزي کې به ته څه وایي چې ګوډ مورنینګ السلام علیکم خو ستا ما سره کولی شو کېدی شي چې اسلامي هېوادو کې څوک په ژبانه سره پوهېږي انګریزي وایي هغه به سلام سره وکړي به بدل کې به څه ورسره کوي.
مروت وایي چې په نصاب کې کوم بدلون نه کړي ول هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول. په بل معنا دوی پرته د مذهب له توپیره او پرته د جنس له توپیره ټول خلک د انسانیت پر اساس یو ډول بلل او همدا خبره په نصاب کې ماشومان ته خودله.
پاکستان کې چې څوک دی هغه چې څوک کم مذهب دی کم ژبه وال دی هغه پاکستان شهري دی چې لکه عیسایان دی لا د شانت نور نور کسان دی په هغه باندې ورته پل مقصد دا دی چې دا خطه په خپل پټول نه کې خپل هغه کې توپیر راولې هغه کې خپل تفریقون راولې هغه کې خلکو را دا خیې چې زه تر باندې لازبر ایم بیا دغه شانت مطلب د زنه مزانی منګه و ماشوموالی کی هم و ورکه لکه اوس مثال هلن ټیلر کی کم دی هلن ټیلر تاسو خبرونه په هغه باندې مشهور مضمون دی هغه و پکې نور داسې تغیر اسلامي شي زنه نو و پکې او بل هغه ته به خزی او د نر د خزی د نر لکه ماشوم جنته یا ولک په منځ کې کم تفریق تکې اگر تفریق هم په خپل باندې یو بیلنس پایره کې یو بیلنس پکار دی ځکه چې ما د هغه تصور دی چې له بس د نصاب هغه دا دی چې نه خې انسان راوځي خ شعری و نه راوځي چې هغه شعریت په اصول باندې پوي وي د سیویکس په اصول پوي وي او د نړۍ لپاره هغه د ګوندانو لپاره هغه د خپل هیواد لپاره خ انسان ثابت شي.
له ډاکټر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا نصابی اصلاحات زیات ضروری دي کنه د ټول پاکستان په کچ په تعلیمي نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده. مروت وایي تعلیمي پالیسي اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون. دی وایي د خو ساينس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساينس لپاره بیل بودیجه یا بجټ ولري.
نصاب خو تعلیمي پالیسي نه شروع کیږي او تعلیمي پالیسي نه علاوه بزبې یو بل شی تاسو ته وایم ما خپل تجربه دا شی و چې ما هغه سره زمونږ پاکستانی ساينسدان چې وکړای هديږي دا سلام چې کوم نو بل لایریټ دی هغه د خاورې پیداوار کلیوال سره او هغه سره ما ملاقات شی او په وکی په ماليشي اخ ما ته وی چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې وزم په هغه وخت د ماليشي نه تاسو شوک آیا دا ساينسي مختګ د پارکې د پارا په خپل بودیجې خپل بجټ کې څه پیسې خېدي کنه ویچ ډاکټر ماتر محمد راتو ویچ ما خو تاسو ته خیال دی ورته نو کو انډستریال ډیولپمنٹ لکه د ښانداري او انډستری د لپاره هم دا سامان د لپاره مسند د لپاره موش ما پیسې خېدي او د سنسي هغه لپاره ما سوچ مې په دې باندې چې تا کړی ویچ ما او ته ویچ به تاسو سوچ دې پکړای که تاسو څنګه یې راته وکول لري چې سنسي
ترقی دی وشي.
د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوی بل خبر دادا چې په نصاب کې باید د پختنو نومیالي شخصیتونو ته ځای ورکړل شي او هغه خپل کړل شي، ځکه چې د عالمگیریت یا ګلوبلایزیشن له دور سره د تګ او پرمختګ لپاره دا ضروری ده.
اوس په دغه معنا زمونږ تعلیمي پالیسی زمونږ ترقی چې کوم دی لا مونږه خلک اون کول دي خپلول دي، آیا مونږه خلک خپلو کنه؟ لکه مثال به درکما، آیا ملاله زه خپلو ما کنه، زه ډاکټر سلام خپلو ما کنه، زه محمود طرفی خپلو ما کنه، زه جمال الدین افغانی خپلو ما کنه. مقصد دا دی چې مخو خپل خلک خپلونه، بلکې اولی مونږه وسغلو خپل وخت باندې مونږ وسغلو دي خپل هیواد نه وسغلو به کمات شپې کېدی شي مونږ په شتات تاسو ورته څه وځو چیرې انسانی
اور دن کو دعوی پا پاکستان کے دا مدرسو و سکولون دا اصلاحات و پنساب کے دا بدلون و پاڑا دا جمہوریت خپرونا تا سوا وردل چی پوہان وائی که دا پاکستان حکومت دا سغدریزے فکر ختمول غواڑی نو باید پا تعلیمی نظام او نساب کے دا سی بدلون را ولی چی معشومانو تا دا انسانیت فکر او نظریہ ورکوی لدے سر ننانی خپرونا پای ترسی بلاونی با بیال جمہوریت سر راشو پا مخ مخان.
جمهوریت
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هالو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 20 22 11 22 21. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.